بل مشهد مشال ریډیو د پښتونخوا کې د سحر لس بجې شوې دي. ز شاهین بنیره ما او په بل خبري غړې تاسو هر کلی کومه د خبرونه پړمبه برخه کې تاسو په مهمو موضوعاتو باندې راپور نو تفسیری وړاندې کوو. په دویمه برخه کې به زمونږ ونیزه خبرونه سر ویبره خورازي چړمبه د وخت خبر نو د خیبر پختونخوا تعلیم څانګه په صوبه کې په سکولونو کې د ماشومانو د داخلي کمپاین د مې تر 15 نیټې غزولې دي. د امریکا د بارنو چارو وزارت د سیاسي چارو د سرپرست وزیر په مشرۍ یو پلاوی په اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو سره ملاقات کړی دی او د امریکا د دفاع وزیر له خپلو ملګرو هیوادونو څخه غوښتلی چې د یوکراین ته د پیټریاټ هوایي دفاع سیستمونه ورکړي. د خبرونو تفصیل دا خیبر پختونخوا تعلیم څانګې په صوبه کې په سکولونو کې د ماشومانو د داخلي کمپاین د مې تر 15 نیټې غزولې دي. د تعلیم د څانګې صوبایي مشرې میرمن سمینه الطاف پرون مشالې ډو سره په خبرو کې وویل چې د کمپاین موخه 600,000 ماشومان په سکولونو کې داخلول دي او په دغه لړ کې ورته د نوو زمشو ضلعو څخه مثبتې نتیجې ترلاسه شوې دي.
د مومندو خیبر او نورو قبایلي ضلعو نه موږ ته ډېر مثبت رد عمل راغلی او موږ اوس د خوراک له نړیوالې ادارې سره یو لوسنامه هم لاسلیک کړه چې له مخې به هرې جینې زده کوونکي ته 1,000 روپۍ د میاشتې وظیفه هم ورکوو.
د میرمن سمینه الطاف په وینا دا کمپاین د مارچ د لومړۍ نیټې څخه تر اپریل 9 پلان شوی و چې اوس د مې تر 15 غزول شوی دی او تر اوسه د سکولونو څخه بهر 5,500,000 ماشومان سکولونو ته راوستي دي. بلخوا په پاکستان کې تعلیم د پرمختګ غیر دولتي ادارې الف اعلان ویلی دی چې دا مهال په صوبه کې 9,500,000 ماشومان له سکولونو څخه بهر دي او د تعلیم څانګه د مالی ستونزو سره مخ ده. د تعلیم د څانګې چارواکي بیا وایي چې د خپل هدف پوره کولو لپاره به دا کمپاین روان کال د سپتمبر په میاشت کې بیا ترسره کړي. د امریکا د بارنو چارو وزارت د سیاسي چارو د سرپرست وزیر جان باس په مشرۍ یو پلاوی د پاکستان دوره کړې ده او د سوداګرۍ پانګونې او سیمه ییز امنیت په برخو کې د همکارۍ زیاتولو لپاره د ولسمشر جو بایډن د حکومت د ژمنې ډاډ ورکړې ده. د پاکستان د بارنو چارو وزارت بیګا په ایکس په یو بیان کې ویلي دي چې امریکایي پلاوی په اسلام آباد کې د بارنو چارو وزارت له سرپرست سکتر رحیم حیات قریشی سره ملاقات کړې ده. د امریکا په پلاوی کې پاکستان کې د امریکا سفیر ډونلډ بلوم هم شامل و. بیان ذاتی چې په ملاقات کې د دوه اړخیز اړیکو په ټولو اړخونو ګټور بحث وشو او دواړو خواوو د سوداګرۍ پانګونې او سیمه ییز امنیت په برخو کې د همکاریو د زیاتولو پر ژمنو ټینګار کړی دی. د پاکستان دولتي بینک یا سټیټ بینک اف پاکستان وایي چې د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF څخه د 1.1 بلیون ډالرو وروستۍ قسط ترلاسه کړې ده. سټیټ بینک اف پاکستان پرون په ایکس په بیان کې ویلي دي چې د اپریل په 9 شاوخوا 1.1 بلیون ډالر ترلاسه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د اپریل په 9 IMF پاکستان ته د نږدې 1.1 بلیون ډالر ورکولو منظوري ورکړه. د هند نه بغیر د ادارې د اجرایوي بورډ ټولو غړو د وروستي قسط جاري کولو ملاتړ کړی دی. پر دغه مهال IMF په یو بیان کې ویلي وو چې د پاکستان لپاره له ثبات څخه د قوي او دوامداره بیا رغونې په لور د حرکت او مالي اهدافو د پوره کولو لپاره چارواکي باید د پالیسۍ او اصلاحاتو هڅو ته دوام ورکړي. د پیسو د نړیوال صندوق لخوا د قرضې د قسط منظوري یو ورځ وروسته راغی ورکړل شوه کله چې وزیراعظم شهباز شریف د سعودي عرب په ښار ریاض کې د نړیوال اقتصادي فورم د ځانګړې غونډې په څنډه کې د IMF د مشرې کریستالینا جورجیوا سره وکتل او هغې ته ډاډ ورکړ چې حکومت د پاکستان اقتصاد بیرته په لیکه کولو ته ژمن دی. د ایټمی انرژۍ د نړیوال ادارې مشر رافیل ګروسی د میل شپږمې تر 8 په ایټمی کانفرنس کې د ګډون او چارواکو سره د لیدو لپاره ایران ته سفر کوي. د ایران مهر خبري ایجنس پرون راپور ورکړ چې ګروسی به په اصفهان کې د جوهري ساينس او ټیکنالوژي په نړیوال کانفرنس کې له ګډون د مخه په تهران کې له ایرانی چارواکو سره وګوري. او د امریکا دفاع وزیر لوی ډاستن له خپلو ملګرو هیوادونو څخه غوښتي چې یوکراین ته د پیټریاټ هوایي دفاع سیستمونه انتقال کړي. دا په داسې حال کې ده چې یوکرین په بیا بیا د روسیې د بریدونو څخه د ښارونو او زیربناو په ساتنه کې د مرستې لپاره د ډیرو هوایي دفاعي سیستمونو غوښتنه کړې ده. د امریکا د دفاع وزیر پرون د استازو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې داسې هیوادونه شته چې پیټریاټ سیستمونه لري او له همدې امله د دې هیوادونو ښکېلولو ته دوام ورکړی دی. نوموړي زیاته کړه چې په تېرو دوو اونو کې د یو شمېر هیوادونو له مشرانو سره خبرې کړې دي او هغوی هڅولی دي چې نور ظرفیت چمتو کړي. آسټن د هیوادونو نمونه یاد نه کړل، خو سپین، یونان، جرمني، هالینډ، پولینډ او سویډن هغه هیوادونه دي کم چې د سیستمونو د لرونکو په توګه پیژندل شوي دي. دا وو د دې وخت خبرونه. اوریدونکو خبرونه به اوریدا اوس را زموږ به موضوع ته د خیبر پختونخوا تعلیم څانګې په صوبه کې د ماشومانو د داخلي کمپاین د مې تر 15 نیټې غځولې دي. دا کمپاین د مارچ له لومړۍ نیټې د اپریل تر 29 پلان شوی و چې موخه 40 ماشومان په سکولونو کې داخلولو. د چارواکو په وینا تر دا مهال خواوشا 15.5 ماشومان سکولونو ته راوستي دي. بلخوا د تعلیم د پرمختګ غیر سرکاري اداره الف اعلان وایي چې دا مهال په صبح کې خواوشا 30,00 ماشومان له سکولونو بهر دي. په دغه اړه تفصیل د مجید بابر پر راپور کې.
د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمه وایي چې په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو کمپاین د مئی د میاشتې تر 15 غځولی دی. د یادې محکمې له مخه دا کمپاین د مارچ له لومړۍ نیټې نه تر اپریل د 29 په دې موخه شروع شوی و چې په صوبه کې د سکولونو نه بهر شاوخوا 40,000 ماشومان زده کړو ته وهڅوي او سکولونو کې داخل کړي. د اپریل په 13 مشال لیډو سره په خبرو کې د تعلیم د محکمې صوبایي ډایرکټر جنرال میرمن سمینا الطاف وویل چې په زم شو قبایلي د لو کې د دې کمپاین ډېرې ښې نتیجې راغلي دي.
د مومندو خیبر او نورو قبایلي زلو نه مونږ ته ډېر مثبت رد عمل راغلی او مونږ اوس د خوراک له نړیوالې ادارې سره یو لوسنامه هم لاسلیک کړه چې له مخې به هرې جینۍ زده کوونکي ته 1,000 روپۍ د میاشتې وظیفه هم ورکوو. دا راز تورغر شانګلا او کوهستان کې په روایتي توګه اولس خپل ماشومان دینی مدرسو ته د زده کړو لپاره استول غوره ګڼي. مونږ اوس په بله تګلاره کار کوو چې مونږ به هم دغه دینی مدرسې د عصري زده کړو لپاره کاروو.
د تعلیم د محکمې د ډایرکټر جنرال سمینا الطاف لخوا مشال لیډیو ته ویلې شوې چې د اپریل تر 29 پورې ترسره شوې کمپاین کې یې سکم 15,000 د سکولونو نه بهر ماشومان زده کړو ته راکش کړي دي چې پکې سکم 2,00,000 او سکم 3,50,000 هلکان شامل دي. خو بلخوا په پاکستان کې د تعلیم د پرمختګ لپاره د غیر دولتي ادارې الف اعلان صوبایي مشر عمر اورگزی زیاته کړه چې دا مهال په صوبه کې 30,00,000 ماشومان له سکولونو بهر دي او د تعلیم محکمه 2,00,000,000 روپۍ په ماهانه خساره کې روانه ده.
دی دلته خبرونو ته ایډز ورکړي دي. د ارسری په خپل کمیشن د پکې اربون اربون روپۍ ورګي او بل سیټ ته تاسو د ټیکس بک رو پیسې نه چې ته کتابونه چاپ کړي او ته چې انرولمنت انرولمنت ډرایو خدای د خکته ستا تقریبا 3.87 میلیون مشومان من د تا د سکولونو نه بهر دي او هغه څه غواړي. هغه دا نه غواړي چې ما سکول ته بوزغه وایي چې ما ته استاد راکه ما ته ځای راکه. تا سره سکولونه تا په 2 کالو کې تا نوی سکول نه جوړ کړی اپګریډیشن ته کې لګي.
د خیبر پختونخوا د تعلیم د محکمې مشرې میرمن سمینا الطاف ویلي چې محکمې په صوبه کې سکولونو ته د څه د پاسه 22,00,000 ماشومانو د داخلولو هدف ټاکلی دی. تر دا مهال څه د پاسه د 15,00,000 هدف مو ترسره کړی. خو د روان کال د سپتمبر په میاشت کې به دا کمپاین بیا کوو او د ټاکلي هدف پوره کولو لپاره مو نوې تګلارې جوړې کړې دي.
د مشال ترڼا لاندې
50 کال کې د دې ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلورو کې خدای نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راي څه کوي او سیاست څنګه کوي.
یو اور یو کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره د لاسه یاد ال لوګي لاسه نو دوی سره سم زمو څه غم نشي.
د مشال ترانا لاندې د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دا د ټولوال خلک بلتي پورته کړي کلاشن کو غاړه ساتولې چې دغه خلکو منظر نه ختم شي. دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبه په ورځ د ماځیګر په څلور نیمې او د زیارت په ورځ د سهار پر 12 بجې اورېدای شي.
دا خیبر ضلع خلق گیله من دی چې په سکولونو کې نوې تدریسی کال پیل شوی دی، خو تر اوسه د سرکاري سکولونو ماشومانو ته نصابی کتابونه نه دي ورکړل شوی. د سیمې ځینې اوسیدونکي وایي چې د کتابونو د نشتوالي له امله د ماشومانو زده کړې اغېزمنې شوي دي او باید حکومت زر تر زره دا ستونزه هواره کړي. بلخوا د تعلیم د څانګې چارواکي وایي چې اتم ټولګي ته په زړو کتابونو کې زده کړې پیل کړې دي او تمه لري چې ټیکسټ بک بورډ بوته را روانه ونه نوي کتابونه ورکړي. فرحات شنواری په دغه اړه نور تفصیل لري.
په جمرود کې یو مدني فعال ثنا الله پرده مشال ریډیو ته وایي چې د حکومتي پالیسۍ لاندې به هر کال د سرکاري سکولونو زده کوونکو ته وړیا کتابونه ورکول کېده، خو دا ځل ترې محرومه شوي او وخت یې ضایع کېږي.
دې ځل ته د مونږ په ضلع خیبر کې دا کتابونه چې دي لا تر اوسه پورې د ګورمنټ د سایډ نه ماشومانو ته نه دي ملو شوي، نه سرکاري سکولونو ته ملو شوي دي، چې د هغې په وجه سره د مونږ د ماشومانو د وخت بربادي وشوله. نو د مونږ ماشومان کورونو کې وي، مطلب سکولونو ته هغوی نه وي تللي. چې تاسو ته وکم نو دوی همدا خبره کوي چې د مونږ کتابونه تر اوسه پورې نه راغلي. نو باید چې په دې واره کې ګورنمنت لکشن سیریس شي.
د خیبر ډیسټریکټ ایجوکیشن افسر مصری خان وایي چې په سرکاري سکولونو کې زده کوونکو ته د کتابونو ورکولو متبادل بندوبست کړای او نوي کتابونه به هم زر راشی.
د نوی بک بارے کې خدا ایکسپیکټیشن دی چې دا به انشاء الله تعالی ډیر زر، یعنی نیکسٹ ویک پورې زموږ د خیبر نمبر راشي. چونکې ټیکسټ بک بورډ یو شیډیول جوړ کړی، دا غي شیډیول مطابق د ورځې دوه ډیسټریکټ یا بعض اوقات چې ورکوټي ډیسټریکټ وي نو درې راغواړي. او ماشومان ته خو وزیر وخاکاری شروع دی چې کوم ماشومان دي تر اتمه پورې، نو هغې ته خو موږ هغه زاړه کتابونه لکه څنګه ګورنمنټ نوټیفیکیشن پکې کړی دی، نو څه ورته زاړه کتابونه خو ورسره شروع دي تر تمه پور چې کوم ماشومان دي، نو داغي هغه د تعلیمي سلسله خو بالکل بحال ده. نیکسټ ویک کې به زموږ نمبر راشي، نو دا ټول ماشومان سر پلاسي به نوي کتاب ان شاء الله تعالی موجود دي.
د خیبر ضلع د تعلیم محکمې چارواک ویلي چې دوی په دې ضلع کې په سرکاري سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو کمپاین هم پیل کړای او غواړي زیات نه زیات ماشومان په دې سکولونو کې داخل کړي. فرحات شینواری، مشال ریڈیو، خیبر.
دا مشال ریڈیو دا چهارشنبه یا شروع ورځی اونیزی خپرونه
سروی
په لس نیمو بجو
د کرخی په غاړه
په یو بجه
سندری جادوګری
په دو نیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
د مشال ترنا لاندې
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنا
په پنځو بجو.
په خیبر پختونخوا کې د قدرتي افتونو پر وخت د انتظام اداره وایي چې زیاتو بارانونو یو ځل بیا د صوبې په بیلابیلو سیمو کې خلکو ته د مرګ جوبلې تر څنګ مالي تاوانونه اړولي دي. د یادې ادارې چارواکي وایي چې د مرګ جوبلې شمیره تر اوسه تر څلوېښتو وختې دا همداسې تر سلو زیاتې ودانې یا ړنګې دي او یا هم زیانمنې شوې دي. د دې په وینا د زیات او پرله پسې باران له کبله په یو شمېر سیمو کې سیلابونه راوتلي او لارې ورانې کړې دي. په دغه اړه باندې شنواز ترکزی نور حال راکړي.
خیبر پختونخوا کې بارانونو په تیرو درې ورځو کې ولس تنان وژلي او درویشتې زخمیان کړي. بارانونو د مرزوب نه علاوه یو سل شپاړس کورونه هم ړنګ کړي. ولې د خیبر پختونخوا د افتونو په دوران د نظم اداره پی ډی ایم ای د اپریل په دیرشمه وایي بارانونو یو سل او اته څلوېښت څاروي هم وژلي. د خیبر پختونخوا صوبې د نورو برخو په شان د یکه غونډه د پنډیالې تحصیل کلو ته وتلی سرک هم باران کې بند وي. دغلته فرش خو جوړ شوی خو د اوبو د خور د پاسه پول نشته چې تیریدونکي د لوی کړاو سره مخ کړي. دا یکوند اقرب ډاک دامن شهید پټي باندې او مدو پټي نه علاوه د چار سدي مټه مغول خېلو مونډي او ابازو ته وتلې سرک چې باران پورزه کې بند شي. عام خلک بیا شاوخوا شل کیلومتر لري د شوقدر بازار په لار باندې یکوند غلنه تزي. مقیم شاه محمد اقرب ډاک اوسیدونکي دي او په غلنه کې سرکاري نوکر دي. وای
زمون قسمی تا روډ د باب مومن سره جوخ راغله دی او دا روډ په دوه خړونو باندې تیریږي او په هغه خړونو باندې پرشونه چول شوې دي. چونکه زمون علاقه یو پسمانده غریب علاقه ده، د علاقې زیاتره عوام انحصار په دیړې مهنت مزدورۍ باندې دي. د باران د کبله چې کم دی د دې همدورب په دې خړونو باندې همدورب بند شي نو په دغه ورځ د دوی بے روزګاری یقیني وي. کم چې په های سکول یا کالجونو کې داخل دي هغوی هم په دې لاره تک کوي.
د پی ډی ایم ای د معلوماتو سره سم بارانونو څلور سکولونه او نه سرکاري ودانۍ هم اغیزمنې کړې، خو دوی بیا دا هم لیکلی دي چې هغه سرکونه چې د بارانونو د وجې بند شوي وو هغه یې واپس یا خو په ماشینونو خلاص کړي یا بیا د بارانونو خوړونه ولاړ دي او اوبه وچې شوي نو لارې آزادې شوي. دا اقربراق او هغه علاقو چې د دغه باراني خوړنه متاثره کیږي، د مقیم شاه په خبره د ولس شمیره د 100,000 زیاته ده، نو په دغه خوړ به پل کله جوړ شي؟ مشال ریډیو هم دغه پوښتنه د کوز محمد نور منتخب د صوبایي سملې د غړي محبوب شیر مومن نه وکړه.
زه اریګیشن منیسټر سره دوباره کینم او سبا دا خبره کوم او ان شاء الله سیکرټری سره هم کینم. ټول ډپارټمنټ سره زه ما خلکو ته ویلو چې دا پول به ته زه کوم، بلکې بدري دغه پولونه د سینور یو د تمانځو والو زما په ولیت بیسس باندې دا کار دی چې ان شاء الله دې ته به زه دغه پول جوړوم.
دا اقرب ډاک خوړ کوم یوازنی خوړ نه دی چې ګینی باران کې خلکو ته مشکلات جوړوي، بلکې د محمود او خیبر پختونخوا د غړي د سیمو زیاتره خوړونو باندې سیمټي فرشونه خو جوړ دي خو پولونه پې نه دي جوړ. د پی ډی ایم په خبره صبح کې ټولې هغه لارې چې بند شوې وي د تګ راتګ د پاره خلاصې شوې او دوی زیاتوي چې کومه داسې پیښه چې پکې سړک پنوي یا کور پریوزي او یا کومه بله حادثه او هغه هم د باران د لاسه متاثر شوي خلک د دوی سره هم د دوی په نمبر چې 1900 رابطه دی وکی. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 شپېته کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
په برسولي وزرستان کې خلک وایي چې بارانونو سیلابونو په سیمه کې تاوانونه اړولي دي او د سیمې لوی سړک تر اوسه تړلی پروت دی. د دوی په وینا حکومت د تاوانونو پوره کولو لپاره ورسره سمرسته نه ده کړې. بلخوا چارواکي وایي چې په سیمه کې به د بارانونو په نتیجه کې د اوړېدلو تاوانونو په اړه معلومات راټولوي او بیا به د مرستو لپاره د قدرتي فتونو د نظم صوبایي ادارې سره شریکوي. په دغه اړه باندې تفصیل اشتیاق مسید راکړي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د بارانونو په وجه یې د سیمې سړک بند شوي دي او خلکو ته مالی تاوانونه ورسېدلي دي، خو حکومتي چارواکیو یې د اغېزمن شوي خلکو مالی مرستې د پوره سهم کړي نه دي. د سراروغا سیمې اوسیدونکی عثمان ماسید په دغې براکشې ویایي
واری نه خود تیر اپریل نا شیری دی نیزا کو وزیرستان بندے پھر نقصانی نام نے لے خال کے سبھی جو خاص ہوتی پھر بندے دے کرکنے چیسی مائل آشاد و ویلنڈ سلائیڈنگ سوائی دے کرکنے شاکار ہے پھر ذرا پورا آبو جی بھی نرا خال سور دائے و خال کے تتا تکلیف دائے چرویسا پورے نا سٹیول انتظام یا ہو نا بلے حکومات جا سے چروا کائر ہو رائی دائے نے پشتنا کری رسمان در ایم آرزو چی دا لینڈ سلائیڈنگ سوائی دائے نگے تو آجا بندے روڈ باندائی
د بدر سیمې اوسیدونکی ملک عصمت الله په سیمه کښې د بارانونو په وجه د شوي تاوانونه حال مشال ریډیو ته په دا رنګ بیانوي. مشال ریڈیو چې د سراروغا کرکنی سیمه بند سړک او د بارانونو په وجه په ضلع کښې د خلکو تاوانونو په باره کښې د اډیشنل ډپټي کمیشنر نیک محمد سره تماس ونیولی، هغوی په ځواب کښې وویل
فورن ای سی تا تام ډایرکشن ورکوم او الیکشن سم دبليو تام اوس اوس ون اپم ان شاء الله کورونا غرض دې دې چات کوم دي کنه کورونا بشي دې پول ډپارټمنټ تامل لیټر کړه دا هر سره د خپل کوم ډیمیج شي دې اجه مت رپورټ کی چې موږ فرتق پی دې مې ته ورواستو
د سویلی وزیرستان پر ضلع اسی دن کے دے حکومتی چارواکیوں نہ دا غشتنا ہم وکڑا چھ بارانونو پواجا غزمن شوی خلکو تا مالی مرستے ورساول دے پورا دا زر بیڑواندی گامونا پورتا کی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تستا سیل لاسرسي لا زیات اسان شي.
د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف پاکستان ته د $1,100,000,000 پور د وروستي ټوک منظوري ورکړې ده. دا منظوري د ایم ایف اجرایوي بورډ د اپریل 29 په واشنگټن کې په غونډه کې ورکړه. وزیر اعظم شهباز شریف په دغه اړه په بیان کې ویلي دي چې د سره به پاکستان کې اقتصادي استحکام راشي خو د اقتصادي چارو ځینې پوهان ویره لري چې د ایم ایف د قرض سره به ګراني نور هم ډیره شي. په دغه اړه باندې راشد خټک معلومات راکړي.
د قرض مزدوري نه پس ایم ایف په یو بیان کې پاکستان ته ویلي چې د خپل اقتصاد د ودې او د ثبات لپاره د اصلاحاتو پالیسۍ ته دوام ورکړي او مالی اهداف ترلاسه کړي. اټکل کېږي چې دا پیسې به پاکستان ته په روانه اونۍ کې وسپارل شي. د ایم ایف د قرض سره ډېر شرطونه هم تړلي دي چې تر ټولو لومړی د خرڅو کمول او په تیلو ګیس او بجلی سبسډي ختمول دي، ځکه ځنه اقتصاد پوهان ویره لري چې په لنډ وخت کې به په پاکستان کې ګراني زیاته شي او د عام استعمال توکو بیه به لوړې شي. خو په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریوینیو پخوانی چیرمین ډاکټر ارشاد وایي چې د ایم ایف نه قرض اخیستونه علاوه پاکستان سره برلار نه وه. اوس کې دیشي د نورو ملکونو سره تجارت هم زیات شي او د ملک اقتصاد یو څه په پښو ودرېږي. د په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
گرانی خبر راضی خو اس خبر دادا چې دا مریض دی او هغه به دارو خوري نو ټکیږي به دارو ترخه خودي نو دوه مغه د ترخو دارو مثال دی د دې نه بغیر علاج یې بل نشته او امید دی چې دغه کومه گرانی مونږ وته وایو دا به عارضی وي. د دې بیک گراوند کې چې کوم بیسک د انویسټمنت پرامیسز دی اسپیشلی د میډل ایسټرن کنټریز نه او زمونږ چې کوم وی سره د فری ټریډ اګریمنت اوس وی دلته انویسټمنت هم کول غواړي.
د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ته قرض د منظورۍ نه پس په یو بیان کې ویلي دي چې قرض اخیستل کامیابی نه ده بلکې د قرض نه ځان خلاصول کامیابی ده. خو په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼه د اقتصادي چارو رپورټر خالق کیانی له نورو اقتصاد پوهانو جدا نظر لري او وای چې د قرض اخیستونه پس په ملک کې زر د ګرانۍ راتلو امکان کم دی. د پدې حق له د مشالډو پښتنه داسې ځواب کړه،
مہنگائی کا طوفان فوری طور پہ نہیں آئے گا کیونکہ جو مہنگائی والے اقدامات ہیں وہ آلریڈی حکومت کر چکی
ہے۔ ملک میں دگرانے طوفان زر نہ رازی زکہ دگرانے رات لوکم کرن چ کول وہ حکومت پخوا کڑی دی اس تو حکومت تے پر دا ایم ایف شرطوں دار حکومت دولتی ادارے پتاوان کی دے ہوی نچ کری اوکڑی او انتظام سم کڑی دا ٹیکس دائرہ زیات اکڑی تاجرانو او لو زمیندارانو ٹیکس نہ ول دی غریبانو حکومت بوج راتو ہا پخوا راغلے دی اس تو پشتمانو ٹیکس نہ لگول کی گی او پدی بوج جاتی گی
ان کے اوپر ٹیکسوں بات ہو رہی ہے۔
د قرض اخیستو د دلن محالی پروګرام لاندې پاکستان د ایم ایف نه $1,100,000,000 قرض په لومړی قسطونو کې اخیستی دی. که پاکستان د ایم ایف نه نور قرض اخیستل غواړي نو نوی پروګرام به پیل کوي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زبوګ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحی او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ. اردن کو مشال ہرو دغه گی اونن پ نړی کی د مزدورانو نړیوال ورز نمانځل کیږي خو په اسلام آباد کې خیبر پختونخوا د بلابل سیمون راغلی داسې مزدوران هم شته چې پنن ورځ هم کار لرا وتلی دی او هڅه کوي چې د خپل کورونه لپاره ډوډۍ وګټي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت میاشتنې معاش 2000 روپے ټاکلې دي خو ډیر مزدوران وایي چې تنخواګانې ډېرې کمې دي. په دغه اړه باندې گوهر مسعود په اسلام آباد کې د ځینو مزدورانو سره خبرې کړې دي.
نن په ټوله نړۍ کې د مزدور ورځ لمانځل کیږي. په دې ورځ غرض دا دی چې مزدور په ټوله دنیا کې څه کار کوي او خاص کر د پاکستان په توګه باندې یو مزدور کستا څه دیهاړي ملويږي، د میاشتې څونه پیسې ورته جوړیږي او په هغه باندې د دوی د کار روزګار څنګه چلی. زما سره څه ملګری دلته ناستي، هغوی سره پوښتنه کوو چې هغه د کم ځای دی او دلته څه کار روزګار کوي. ستړي مشي.
خدای مال سره. السلام علیکم. په خیر راغلی. مونږ د کوټ افریدی ګلبر خان خبرې کوم.
گلبر خان روڈ دلتا اسلام آباد کی تا سکا روزگار کوي او روزانہ او دیہاڑی دے سنگ جوڑی دی.
نو مون خو دلتا کی زخو یو گل سیکورٹی یو کپنے کی ملازم یم، خو دزو کی مون تا حکومت اعلانونا کوي په اخبارونو کی ور کوي چې 32000 نه به تنخواه کم نه وی، او مون خو نه پویږو چې د مون پسترګو کې د حکومت اسې یو خوري اچوي. نو دغه په 19000 او په 20000 کې دنیا کمپنی دي چې د ګډونو غریبانو ته ورکوي او تنخواه په ټیم نه ورکوي. نو مونږ وسره د ډېرې مجبوري، مونږ بل بچې دار خلک یو، مونږ ډېرې مجبوري وسره ریزي بچ مونږ سپیډ ډی ټی وی نو ګنټا دوه ګنټې سترګې کورسي کې پټی کو. نو مونږ په دې باندې گزاره نه کیږي، مونږ سره بیا مزدوري کوو. نو مزدوری دی ډېری بد خوري کې وان چې چوک ته روزو مزدوری ته، نو چې یو ګاډی راشي نو شل دیش ګاډی پورې خاخ وي. نو دا غزر 1200 روپی مو سره دړي کوو، نو غي کې به مو دې کمرو کړی ور کوو. او دې کپنو والا اس روټي نشتا، ګاډو کې په خپل په پیدل سو ډپټو ته په پیدل رسوم په برنونو کې سو.
صحیح. ګلبر خان دار ته وای چې کمپنۍ سونه تنخواه در کوي
په د 19000 او په د 20000 کې مو راخستی یو. دې کې کنه پینې مو خپل وی او دې کې مو هر څه خپل وی ګاډو کړی پکې ور کوو.
گلبر خان د دینه علاوه تاسو د غه خبره وکړه چې سو وخت را ته ملو شي ور سره تاسو خپل مزدوري هم کوي، هغه څنګه وی ملوي کی اسلام آباد کې او کا ملو شي نو څنګه روزانه باندې گزاره کیږي کنه کیږي؟
اغا په ډیر مشکل سره چې چاک تا رو وزونو دنیا مخلوق وی، اغا بس ایوارې مزدوري ملو شي بیا پندري زی بیا نوست وی پندري زی مزدوري نوي.
مونږ سره یو بل ملګری نسته، هغه سره خبرې کوو چې هغه اول د ځان تعارف را ته وکي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډیره مننه. بوده کوهات نه اشرف خبرې کوو، یو افریدی. او بلکې مونږ دلته راغلی یو د مجبورۍ نه چې یار زلا شو ډیپټي وکړو. ما هم د سیکورټي ډیپټي ده. نو هغه مو فلحال لکه ابو ته خو 24000 تنخواه لګولې ده، او هغې کې د کمرې والا او د دا سکانی پینه ریاش خبره چې ورواچو نو تقریبا مو ته څه په مشکل سره دا 17-18000 تنخواه بچت کیږي.
اشرف، تاسو هم دلته د مزدوري کار هم ور سره کوي او سکیورټي نوکری هم ور سره کوي، دا تاسو په نظر کې په خپل وطن په خپل علاقه کې دا سیز نشي کېدی؟
نو موږ دا څه چې یو ډېره پسماند علاقہ ده، دیهاتو کې پاتې کیږو. بللا چې الته کې د ډپټو والا له د فوتګام شتا ده، نو دې دی واجه چې مخ په لکه کې ډپټي ډېر مشکل سره ملويږي او خاص کر کې مزدور کار سړی ته. نو دې واجه مخ په لکه دلته اسلام آباد ته راغلو، راځ په سکیورټي لکه ډېره سخت ډپټي ده. او بللا چې تنخګارې نشته خو مجبورې مو ته بس سملا تړلې ده چې دین علاوه مبل سره گزاره کیږي را.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګري شئ او له دوستانو سره یې شریک کړئ.
اردن کو اس وقت شویل زموږ د ونیز خبرونه سروې. نن په دې خبرونه کې تاسو د شاعر مینا تو تخیل خبر اور دا خبرونه تاسو لپاره ملیحه امیرزاده وړاندې.
السلام علیکم، ملیحه امیرزاده.
دا پختنو خزو د لاسته راوړنو پاړه اونې زخبرونه سروي کې مو هر کلی کوم. په دې خبرونه کې له مخورو پښتنو ښځو سره ویډیو مرکې لرو.
بل بچی د دې تعلیم نه محرومه کوي.
د پښتنو سیاستوالو، مدني فعالانو، هنرمندانو او نورو سره د هغوی د لاسته راوړنو په اړه خبرې کوو.
سیاست سره بالکل لګاو نو.
د مشال ریډیو اوریدونکو، د فیسبوک او د یوټیوب پاڼو کتونکو سلامونه مې ومنه. مليحه امیر زاده مو په سر ویونی زغ پرونه کې مهر کلی کوم. امید کوم چې روغ جوړه خوشاله به. نن را سره په خبرونه کې له افغانستانه مینا توتخیل ملمنه ده. مینا یو شاعر ده او یو کتاب یې چاپ شوی دی. دا غي کتاب یو شیری ټولګه ده چې سول راغله سومره خلې زندگی بکاو نومیږي. مینا وايي کوشش کوي چې په شاعری کې د وطن مینا، کلتور او د پښتنو مېرمنو د حقونو خبر وکړي. په خبرونه کې د میلمنې ادبي هلو زلو ژوند ته کتنه لرو. تاسو سروې خبرونه او رملی حمیرزاده هم د خبرونه قربانه. ما سره له افغانستان نه میلمنه ده یو شاعر ده، مینا توتخیل صاحبه. نای سره زموږ رابطه شوې ده، ورته ستړي مشي وایو. سلامونه.
سلامونه لومړي سر کې تاسو ته او ستاسو د مشال رادیو او یوټیوب سپو څخه ټول افغانانو خویندونو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. هیله داسې روغتیا جامع مو پته نه وي.
ډیره مننه او مونږ تاسو ته هرکلی وایو. په خبرونه کې ډیره خوشاله یم چې نن مونږ سره د افغانستان نه تاسو رابطه کیه. مونږ سره مړی کټینګ شوه دا او ریدونکو او کتونکو به هم ستاسو د شاعرانه خوندونه واخلي او سو فرمایشونه بم پکې کو. ساسنا ستاسو ژوند ته مونږ د نیم ساته خبرونه چې داغه کې کتنه لرو. ستاسو ژوند ته د بهلو زلته نو ډیر خوشاله يم. مینا توتخیل صاحب، تاسو د افغانستان سره تعلق ساتي په سر کې بلک شانتي بنیادی معلومات ستاسو نه واخلم. د افغانستان د کمی سیمه سره ستاسو تعلق ته نن سبا چرته پاتې
مننه ډیره. خپله د پکتیا ولایت د سیدکرم ولسوالۍ د کوسین کلي څخه یم او اوس په کابل کې ژوند کوم.
نو امینه جان، دا راته وایي چې شاعري سره ستاسو علاقه د کله نه پیدا شوه؟
شاعري سره خو مې علاقه له ماشومتوبه و. له ماشومتوبه په شعرونو خوند راکوو او ډیره مینه مې له ماشومتوبه ورسره لرله. هماغه اوس کرارې کرارې مې شعرونو ته مخه کړله. اوس هغه د سمات ګډ شعرونه لیکو نو.
دا خو تاسو وایئ چې مات ګډ دی. انشاءالله اورېدونکي او کتونکي به هم قضاوت وکړي او مات ګډ نه دي. نو موږ اصل لږ ډېرون لوستل ښایسته شعرونه دي. خیر تپوسونه به کومه چې تاسو وایئ چې ماشوموالي نه ستاسو علاقه وه. دا راته وایئ چې ایا ستاسو علاقه په کورنۍ کې داسې ادبي هلې ځلې وې که نه؟ بس تاسو خپل شوق و؟
خپل شوق یو مهم خو په کورنۍ کې نیکه مرغه کوي. آیا ما خپل پلار هم ښه شاعر دی، پښتو ادب ته کار کوي او داسې کوم ممانعت نه و راته. مې کورنۍ کې ما هو شاعرانه و، مې خپل ذوق لر نو خو هغه د نو شاعري مې شروع کړله.
مطلب چې ستاسو پوره ملاتړ تاسو ته حاصل و. خو دا راته وایي امینه جان، په افغانستان کې د نورو انجونو د میرمنو خبره وکړو، دا راته وایي چې هغوی په خلاص مټ خپله شاعري کولی شي او کنه؟ لکه اولنی رد عمل د کورنۍ د طرف نه سي چې کله دوی خپل شعرونه وخایي که څوک استعداد لري.
په دې اکړه به زه داسې ووایم چې کورنۍ فرق کوي، ذهنونه فرق کوي. بعضې داسې کورنۍ دي چې هغه غواړي خپل لورانې دې ته وهڅوي چې خپل ژبې ته، خپل هېواد ته کار وکړي د علم له لارې. او ځینې کورنۍ بیا متاسفانه بده مرغه داسې کورنۍ هم شته چې هغه ته بیا خوند نه ورکوي چې لور یا شعر ولیکي یا هغه کومه ټولګه چاپ کړي یا هغه هم تعلیم وکړي. په
امینه جانې، دا خبرونه دا وخت اوریدونکي هم اوري، کتونکي ګوري. یو څو سلامونه لیږلې دي زمونږ کتونکو په فیسبوک باندې. وصال خوستې د امان وزیر دوی سلام کوي. انعام الله همت زوی دویم سلام کوي. ګلستان صادق د مقبل پکتیا پټان ولسوالینا تاسو ته سلامونه وړاندې کوي. یو دې پوښتنه کوي چې ستاسو استادان څوک دي؟ په شعر او شاعري کې کوم قسمه شاعري ستاسو په فکر سخته ده؟ اول شعر مو کم و؟
سلامونه ته خو د ټولو ورونو وعلیکم سلام وایم. مال کومنټونه مو مننه. شاعری کې خو استادانه دا اول نه کوم د خوانزي استادانو کله چې ما په لومړي سر کې شاعری شروع کړم خوانزي استادانو ته ما خپل شاعری ور خودله سمات هغه کومې لارښوونه چې هغوی وکړې بیا همداسې کله چې ما لوړې زده کړې وکړې په پوهنتون کې مې استادانو او په لوړې کې مې خپل په کور کې مې پلار داسې کړه زه خپل
اولنی شعر تاسو ذکر کوو بیا نور تپوسونه هم درنه کوو
اولنی شعر سما کوم لیکلی هغه مې د ښوونکي د ورځ نږدې و نو ما په ښوونځي کې یو شعر لیکلی سي پر ماګران ښوونکي ادا یې هغه اخر جای وو هغه مدکه مخته په ختمېدله او نور خو مې ولاکه د شراته یاد وي
صحیح مطلب چې شعرونه ډېر دي
لومړي شعرونه مې ډېر ماته ګډونو ځینې مې اصلاح کړل ځینې مې چا خبر بېخي له منځه وي وړل نوې شاعري داسې راغله مله پوه شوم چې کوم غلطیانې دي زموږ یې باید اصلاح کړو.
ستاسو بیا لکه شاعري تاسو کتنه لري چې تاسو خپل والد صاحب ته ښایې پلارجان ته هم ښایې که نو که نه داسې نور ما استادان دي تاسو یې د پوهنتون استادان دي که نه ستاسو
ما سره د پوهنتون استادان دي هغه پوهندان دي ټولو ما خپله شاعري په هغوی کتلې ده همداسې ډېر دلته مې شاعرانو ته هم ورخولی د هغه نر ما دا ټولګه خپله د شعرون چاپوله هغه مې هم لومړی په ټولو استادانو وکتله په شاعرانو باندې مې وکتله هغه نه وروسته ما خپل کتاب چاپ
کړ. ښه ډېره ښه خبره مطلب چې اصلاح شوي دي. نو تاسو د تعلیم په اړه راته ووایه چې کابل پوهنتون نه تاسو سبق ویلی دی؟
هو ښوونځی مې هم په کابل کې ویلی او پوهنتون مې هم په کابل کې خلاص کړی پښتو ادبیاتو کې.
ډېر ښه ډېر ښه. نو فرمایش تر نه وکړو لږ یو څو شعرونه که تاسو موږ ته زمزمه کې
مننه ولې نه پښتنو ته مې یو شعر لیکلی ده درته ووایې وایم
ضرور ضرور
وای نور راویښ شئ را بیدار شئ پښتنو درست روان د ننګ په لار شئ پښتنو ټوپک کېږدئ قلم ګوتو تکړئ پورته ټول د علم طلبګار شئ پښتنو یو لښکر شئ سوکالي ته ملا کړئ کلکه د غماز د سترګو خار شئ پښتنو او لاس تر زنې ناستی مه کړئ که نه ټول به ناپوهۍ کې را ایسار شئ پښتنو د میړانې سیال مو نشته په نړۍ کې خپل تاریخ نه خبردار شئ پښتنو او اتفاق به مو یو ځای کړي او یو موټی په نفاق پتار پتار شئ پښتنو او د غفلت خوبونه پرېږدئ تورو شپو ته سر راپورته کړئ هوښیار شئ پښتنو مینه تل درته دعا کړي هر ډګر کې په امان د کردګار شئ پښتنو.
ډېر ښه ډېر ښایسته شعرونه. نو مینا جانې دا راته ووایه چې ستاسو شاعري چې تاسو کوئ اول خدا ووایه څو کاله شوي دي تاسو قلم راخستی دی او خپل احساسات چې دی هغه تاسو په خپله شاعري کې ښکاره کوئ بیا ستاسو په شاعري کې د څه ترجمانی کېږي څه ښکارندوی کوي؟
د شاعري خو مې د مکتب د نهم یا د لسم صنف نه مې را شروع کړې ده نو ډېر کارونه یې اوس زه شعر لیکم او په شعرونو کې زه هر موضوع نه متاثره شوی یم په هغه ما شاعري کړې ده یعنې شاعري مې یو اړخیزه نه ده چې په هغه کې یو موضوع باندې ما خپل شاعري راټوله کړې ده که د ښځو په حق ده که د ټولنیز ژوندون په حق دي د هېواد په حق ده نو شعرونه مې رنګارنګ موضوعګانې لري په هر موضوع باندې ما شاعري کړې ده.
او د شاعر دپاره دا ضروري چې هغوی حساس وي؟
بس شاعرانو پورې فرق ده که حساس وي خو ښه خبره وایي
خو مطلب دوی زیات هغه محسوسوي سیز که نه داسې ډېر ما اورېدلي دي چې دوی وي شاعران ډېر حساس وي تاسو داسې نازک مزاج لرئ حساس وي او که نه؟
زه مې خیمه ګزاره کوم.
صحیح. او د شعرونه چې راځي نو د تېسې دغې دا الهام راځي څه خاص وخي تاسو هیا په تنهایی کې ښه شاعري کوئ او که نه چې کوم ځای کې هم شعر راشي نو بیا ځان سره تاسو لیکئ؟
د شعر خو لکه څنګه چې دا ټولو ته واضح خبره ده چې شعر یو الهام ده نو کله داسې چې هغه ته به تاسو قلم او کاغذ نه ویسته دا اوس په څه شي کې ولیکئ.
نو بیا تاسو قلم او کاغذ نه ساتئ هر وخت؟
خو ځینې وختونه خو نه وي که نه مجبور یې په موبایل کې بیا یاداشت
وزرده اوس مې درته وایي چې نن سبا او ټیکنالوژي دور دی نو خلک کولی شي چې په موبایل کې ولیکي که نه تاسو بیا استفاده کوئ دی نه نو ښه خبره ده. صحیح صحیح. ستاسو سره نورې خبرې جاري ساتو اورېدونکو او د مشال ریډیو د فیسبوک او یوټیوب پاڼو کتونکو سروې خپرونه ده د افغانستان له موږ سره مېلمنه ده مینا توتخیله صاحبه هغوی سره خبرې کوو موږ ته په فیسبوک باندې پیغامونه را روان دي عبدالحکیم عبدالحکیم د سعودي عرب ریاض نه سلامونه وړاندې کوي زرولی خان دی طیب خان دی جمشید دی او فیروز کاکړ دی کاهر امیری او دوی ویچ ز د لغمان کی دوی اوسی کال تخبرونه اوری نو مننه ډیره زیاته. کو تاسو سپوختنه لره نو مونږ ته د کامنٹ په برخه کې لیکل شو کنی نو تاسو ټلیفونونه پورته کړئ مونږ ته زنګ وهلی شو کو د مینا تو ته خیل صاحب نس پوختنه لره نو غم تاسو کولی شئ. نو مینا جان دا راتوای چې د خپل کتاب پاړه راتوای سول راغله سومره خلې زندگی وکاو دا کتاب تاسو کله چاپ کو او سومره آسان استاد لپاره وکنه
د دې کتاب په حق لکه زه تاسو ته وایم که آسان خبر خو نه و راته ځکه چې ما ویل چې ډېرې کمۍ ډېرې داسې شعرونه به کې چې هغه ماته د چاپولو لپاره نه و خو کله مې چې استادانو ته ورو هغوی دا ډاډ راکړه څه کولی شي دا کتاب په ډاډه زړه چاپ کړي. په دا اوس وخت کې دا د امارت د راتلو سره ما خپل کتاب چاپ کړی ده او د شهباز خپرندویه ټولنې له لارې په زر ټوکې کې چاپ شو. نو تر اوسه خو خدا کوم چا داسې شکایت ترې نه ده کړی. بیا هم زه د خپل اورېدونکو نه د خپلو د شعر د مینهوالو څخه دا تمه لرم چې د ما غلطیانې هغه کوم شیان چې په ما په شاعري کې کم وي که په ډاډه زړه ماته وایي
صحیح تاسو مطلب زړه خلاص ساتلې دی تاسو وایې که څه لږ ډېر کمی بیشي نو هغه به پوره شي. خو دا راته وایې مینا جانې چې معیاري شعرونه څنګه څه ته وایي او معیاري شاعري څنګه کېدی شي؟
معیاري شاعري خو کله چې موږ د خپل شعر ته کنه لکه موږ څنګه یو شعر الهام دی همداسې دې الهام سره سره موږ خپل شعر ته باید څه نا څه زده کړې هم وکړو چې وغواړو کې موږ شاعري معیاري سي. کله چې موږ زده کړې وکړو کولی شو خپله کلیوالي شاعري سي کومه ده هغو ته لا رنګ ورکړو لا خوند ورکړو. نو معیاري شاعري هغه داسې هغه په وزن په قافیه هغه په اصولو برابره شاعري وي.
صحیح. او د یو اوریدونکي او کتونکي یو پیغام چې پرېښې او دوی وایي چې کومه قسمه شاعري زیاته سخته ده؟
سخته شاعري خو دا نظمونه ما لپاره نظمونه سخته دي ځکه خپله غزل خوند راکوي. تر اوسه مې کوم نظم لیکلی هم نه ده.
وجه یې څه ده؟ زړه م نه کېږي که
نه؟ زړه مې کله وارې خو کېږي کوشش مې هم کړی خو نه کېږي. نو
طبیعت دی لکه طبیعت چې څنګه یې هغې مطابق تاسو وایې چې شاعري کوې. دا راته وایې مینا جانې په افغانستان کې تاسو اوس پاتې کېږي کابل کې نو هلته به خامخا ادبي بهیرونه کېږي ادبي غونډې به کېږي نو د ښځو لپاره مېرمنو لپاره جینکو لپاره اسانه ده چې هغوی په دغو ادبي غونډو کې ګډون وکړي او که څنګه؟
مخکې له عمارت راتلو څخه خو به دلته ادبي غونډې کېدلې مشاعرې به جوړې کېدې هلته به ښځو له یو بل سره خپل شعرونه خپلې لیکنې خپلې لاسته راوړنې به له یو بل سره شریکولې او هلته مخکې آسانه وه. اوس د عمارت له راتلو څخه موږ داسې دمانه نه زه خپله نه یم خبره سوې چېرته داسې مشاعره جوړه سوې وي چې هلته ښځې په کې ونډه اخیستې وي او یا داسې ادبي بهیر جوړ سوې چې هغه ته ښځې ورغلې وي. نو په دې هیله چې جوړ شي او د ښځو لپاره دا اسانتیاوې منځته راشي.
صحیح. او تاسو وایئ چې د طالبانو حکومت یا د طالبانو واکمنۍ ته وروسته تاسو وایئ چې داسې ادبي غونډې نه دي شوې چې تاسو پکې برخه اخیستي نو څنګه ګڼئ لکه دا حالات تاسو باندې ستاسو په مزاج باندې څه فرق پرې باسي او که نه تاسو دوام ورکړی دی خپلو لیکلو ته؟
دا خو حقیقت دی ساتمن په هر چا باندې دومره تاثیر لري د حکومتونو یا د نظامونو تغییر خو نما هغه خپل شاعري ته دوام ورکړی دی نو توکل په خدای فاطمن دومره تاثیر لري. نو
او د شاعري کې تاسو د ښځو د حقونو خبره کوئ؟
بالکل. موږ ښځې چې د ښځو حقوق نه غواړو نو د نورو به څه ګیله وکړو.
صحیح. خو بیا د طالبان حکومت چارواکي څوک دلته نشته چې دا خبره وکړي؟ بیا هغوی البته وایي چې موږ د اسلام په چوکاټ کې دننه ښځو ته ټول حقونه ورکو او دا د هغوی دریځ دی. نو مینه تو ته خیله صاحب دا راته ووایه چې نورې خویندې چې ستاسو په شانت استعدادونه لري او غواړي چې شاعري وکړي څنګه مخې ته راتلی شي په دغو حالاتو کې ته به ستاسو څه مشوره وي؟
نو د شاعري سره به د ما له نظره عمارت کومه ستونزه ونه لري. سمه ده خویندې باید خپل قلم راپورته کړي هغه څه چې دوی په زړه کې دي هغه څه چې دوی په ذهن کې دي هغه باید ولیکي خپله هڅه وکړي او توکل په خدای نو نور به وسي. او د عمارت نه موږ دا غوښتنه ده چې کله چې یوه ښځه یا یوه جلکۍ خپلې پښتو ژبې ته کار کوي نو هغوی باید ملاتړ وکړي. همدغه ژبه ده همدغه پښتو ده زموږ همدغه له هوادونو ژبه او ادب ده سی او هواد پر بډای کیږي.
او مینا جانې د سی تاسو خو ماشاءالله اوس کتابم لیکلې دی او خسته شاعری کوي، داسې خویندې چې هغوی په سر کې راهنمایۍ ته ضرورت لري، هدایت ته ضرورت لري او ستاسو اصلاح ته ضرورت لري، نو د هغو خویندو مرسته کول ستاسو څنګه ګڼئ؟ یا داسې لاره شته چې تاسو سره تماس ونیسي او تاسو ورته زړه خلاص کړی دی او که څنګه؟
په لومړي سر کې خو به زه دومره تکړه نه یم چې بابا چا ته لار ور وښایم، خو خیره هر ایس انسان پورا نه دی، هر انسان نیمګړی دی. په لومړي سر کې باید موږ خپلې غلطیانې هغه کوم مثل رو باید نورو سره مشوره وکړو، شریک یې کړو. زه خو خپله د هر چا نه مې مشوره غوښتې ده، که هغه استاد ده که هغه شاعر ده، ما مشوره ترې غوښتې ده او د هغه نه وروسته زه مخته تللی یم. او که د ما مشوره به نو ګمان نه کوم چې چا ته داسې مشوره ورکړم چې هغوی په ګټه وي، خو بیا که چیرې څوک ضرورت ولري د چا خبره نو زه په خلاص تندي ورته حاضر یم.
ډیره ښه خبره ده. تاسو وایئ چې که څوک داسې ضرورت لري راهنمایۍ ته، نو تاسو بالکل کولی شئ چې تاسو سره تماس ونیسي. د یو بل غزل فرمایش په درنو کو، ستاسو زړه ته چې کوم شعرونه ډیر زیات نږدې، نو مهرباني وکړئ کو شریکول یې غواړئ.
مننه. ولې نه، یو غزل ده. خیال کې د اوخ پستر کاروان زنګوم،
ډیر ښه.
خیال کې د اوخ پستر کاروان زنګوم، په زړه کې غم د خپل جانان زنګوم. او زه به د خار په یاری څه پوه شمه، زه به د خار په یاری څه پوه شمه، ساده کوچی یم اوخان زنګوم،
ډیر ښه.
وهنې ته ګورم سینګار کوم، پستوري مخ لنډي زلفان زنګوم. او بیا به مې سترګې په کجل تورې کړم، بیا به مې سترګې په کجل تورې کړم، بیا به د کلي ټول زلمیان زنګوم. او دا چې مې سترګې دې له اوښکو ډکې، مینه کې زړه ستړی ستومان زنګوم. او سړو مې سوکو کې ګلان سپړلي، په نری پوزه زیړ پیزوان زنګوم. او مینه نور بس کړه د خپل حسن تعریف، بیا بیا خیالو کې ستا چشمان زنګو.
ډیر ډیر ښه. مطلب دی کې تاسو خپل احساسات او جذبات ښکاره کړی دي، د وطن مینا او کلتور او بیا د وطن خایست هغه ستاسو زړه کې هم موجود دي، نو بیا تاسو څنګه هغه احساسات ښکاره کوئ؟
د وطن مینا خو د هر چا په زړه کې دی، هر هغه څوک چې په وطن کې ژوند کړی حتی پیدا شوي دی هغو ټولو په زړه کې ده. نو د وطن مینه چې کله موږ په زړه کې راشي، بس دغه شاعري ده، نو شاعري ورته کوو.
صحیح. تاسو وایئ چې د وطن مینه او هر څه چې څنګه ما ستاسو تعارف کې مو ویلې چې تاسو خپل احساسات چې دي په شاعري کې ښکاره کوئ. دا راته وایي هیله مینه توتخیله صاحبه، چې ستاسو د افغان انجونو په اړه څومره هیلې دي؟ تاسو هیله مند یا چې د هغوی راتلونکی به ښه وي؟
د افغان انجونو په ټوله کې پښتنې مېرمنې یا د افغانانو ښځې، هغوی راتلونکی انشاءالله ښه وي، خدای مهربانه ده، توکل په خدای. نو که دوی خپله لږ همت وکړي، همداسې لږ د موږ ملاتړ هغه حکومتونه وکړي، انشاءالله د افغان مېرمنې ډېر زیار کښې مېرمنې دي، هغوی به په نړۍ کې سیال ون.
ډېر ښه، ډېر ښه. نو ډېر ښه. نو مینه جانې، دا راته ویلې شي داسې کوم غټ غټ چیلنجونه دي چې تاسو ورسره مخامخ وې او تاسو هغه چیلنجونه چې دي له منځه وړي دي، او دای باوجود تاسو خپل کار کړی دی، او بیا د ستاسو د زده کړې پر اساس نورې جینکۍ چې دي هغه زده کړه کولی شي، نو څه داسې چیلنجونه دي او تاسو د حل لاره څنګه موندلې وه؟
ما ته خو داسې د خو نیکه مرغه داسې کوم چیلنج نه و چې زه د شاعري ما د شاعري مخه ونیسي، ځکه چې په کورنۍ کښې مې ماشاءالله ټول د علم او د زده کړو لارویان دي، هغوی د علم مخه نه نیسي، نو ښه وه، ما ته کوم داسې ممانعت نه و.
صحیح، صحیح. او کلم نثر ته پام کړی دی؟
کله مې چې شعرونه دا اوس وخت کښې ډېر لیکلي دي، نو د تېپ شعرونو باندې نثر ته مې اوس مخه کړې ده. یو مې ناول لیکلی دی د ولور په نامه، او بل مې لنډې کیسې مې هم ځینې لیکلي دي، او مخکې به دلته په اخبارونو کښې په ورځپاڼو کښې بچا پیدل ہم داسی اس میں ولور پنام یو دا ناول لکھل ہے دے یو بل ناول میں لکھل ہے دے یا پشنی میں لکھل ہے دے کار میں شروع کرے دے حقا دے پوپادو کی دے خزو دے ورک لے پا حق لدہ نو اس میں نصر او نظم تا دوار تا کار کوا
صحیح مننا نو مطلب چستاسو چکم لنڈی کسی دیا چاپ شوی دیا او کنا
لنڈی کسی بھی مخ کے پا رسپانو کی چاپی دنے اس ندی چاپ سوی غرم سے کتاب کم ہم دے لنڈو کسو ہم یو دو کتاب ناول دی را سارا نو انشاءاللہ چاپ ہے کم پرات لنکی کی
خواب مطلب پلان لرے چے تاسو چاپ کے در رتو ہے کتاب چاپ اول لکہ آسان کر دے او کنا بیا تاسو تداکار آسان وہ کتاب بنا اخبل کتاب چاپ اول تیلا پار لار مندل تاسو سر رہنمائی کولی شاید پختنو خویندو چاغوی ہم واڑی اخبل کتاب چاپ کی
کتاب چاپ اول خو دمال پارا سخت کار و گران کار وزا کسی او کتاب سے کلا چاپ سی نو دیر خلق نیوا کی دیر خ دیر خلق ل نظرون سر بین مخ مخ کی گی نو بیا د نور خویندو پارا زما دا وړاندیز ده سی هغه د خپل شونه راټول کی هغه د همت وکړي همدا چې ادبی بهیرونو څخه همدا چې د مطبوع څخه مې هم د تاسو د لارې څخه دا وړاندیز ده چې هغه هم د شاعرانو سره یا د خویندو سره څنګه په څنګه ودرېږي د هغه ټولګي په وړین تندې باندې ورته چاپ کړي
صحیح او امینه جان دا راته وایي چې یو شاعر چې دی زغ خو خپل یو زوق لري یو خپل یو څه لري یو استعداد لري هغوی په شاعري کې ښکاره کوي نو یوازې شاعري چې ده نو د کورنۍ د پالنې لپاره کافي کو نه اقتصادي طور باندې زه تپوس کول غواړم چې څنګه کولی شي بیا ښځې خو یوازې په دې اکتفا نه شي کولی نو نور هنرونه څنګه تاسو ګورې ضروري دي او که نه
بالکل ضروری دی نور هنرونه یا نور کارونه سی میرمنې باید وکړي په افغانستان کې خو ما خپله دومره کاره شاعري کړې ده د اقتصادي ملاتړ مې نه چا کړی ده نه مې تر اوسه د چا لیدلی ده او نو چې د ما سره نه وي سوی نو معلومداره خبره ده چې په افغانستان کې شاعرانو ته کومه اقتصادي ګټه نه لري د هغوی شعرونه نه شي کولی هغوی په خپلو شعرونو باندې خپل ژوند تیر کړي
لکه اوس تاسو یو کتاب چاپ کړی دی کنه دای تاسو ته ګټه ورسېده او کنه
د اقتصادي برخې له طرفه ما ته بیخي ګټه نه در رسېدلې ما خپل کتاب په خپل چاپ او نور نه در رسېدلې
صحیح تاسو وایئ چې اقتصادي څه ګټه تاسو ته نه در رسېدلې څه داسې زړه کې یو خواهش دی چې تاسو وکړئ په ژوند کې د شاعري نه علاوه کنه چې تاسو یو مقصد ځان ته ټاکلی یو هدف ټاکلی
د شاعری نه علاوه ز خپل په زړه کې مې دا ارمان دی چې خپل زده کړې ته نور هم ادامه ورکړم همداسې زه دا کوم کتابونه چې دي راسره دغه چاپ کړم او د پښتو ادب ته څه ناڅه داسې یو شاعر موږ پرېږدو چې خپل ادب کې ماغه نوم پروت وي
صحیح نن سبا چې تاسو ګورئ غیر چاپېره حالاتو ته نو پښتو ادب لچې څومره کار کیږي یا نه تاسو مطمئن یو که نه
نو اوس خو خر نه گزاره کوي د ښځو طرف ته اوس ډېر ښه سوي و ډېر موږ تکړه تکړه شاعران یې لرو پښتو ادب ته نو توکل په خدای
نو د ښځو ونډه په کې تاسو کافي ګڼئ که نه د دې نه زیاته کېدی شي
نه کافي خو نه ده په هېڅ وجه کافي نه ده ښځې باید پښتو ادب ته ډېر کار وکړي او موږ باید په پښتو کې ډېرې لیکوالانې او شاعرانې ولرو
نو وجه څه د دوی زړه نازړی که نه یریږي داسې فشارونه یې د کورنۍ له خوا
له بله مرغه ځینې داسې کورنۍ هم شته چې هغوی باندې د کور له طرفه یا د کورنۍ له طرفه بندیزونه لګېدلي وي هغوی نه شي کولی چې قلم غوتو کې پورته کړي او څه نه څه د پښتو ادب لپاره یا د خپل زړه باراس په ښکاره ټوکو کې اظهار کړي
صحیح صحیح بس په خبرونه کې ډیر کم وخت پاتې دی مینا جان نه ستاسو به زمونږ د مشال ریډیو ټول اوریدونکو کتونکو ته څه پیغام یو په اخیره کې به یو دوه نور خسته شیرونه هم تاسو نه واورو
مننه تاسو څخه او په اخیره کې ټول اوریدونکو ته زما پیغام دا دی چې خپل ژبې ته په هر ځای کې چي خپل ژبې ته خپل کلتور ته خپل فرهنګ ته کار وکړئ هغه که کم هم وي
صحیح تاسو وایئ چې کار په کار دی ادب لپاره فرهنګ لپاره د پښتو لپاره. نو ډیره مننه مینه جانې، او یو دوه شعرونه به واورو او بیا خبرونه به وتړو.
مننه کوم له تاسو څخه. هم شعر به یو د ښځو په حق درته ووایم. ما دا نوی شعر مې لیکلی دا وایي: بې له زده کړو ښځه څه ده، بې له زده کړو ښځه څه ده، په مثال د یوه ړانده ده. او شپه او ورځ پکې زورېږي، ستړې تل له ژوندانه ده.
ډېر ښه.
نا امیده او ناهیلې له هر څه یې زړه سپېره ده، او په توپیر یې پوه نه شوه چې څوک بد ده او څوک ښه ده. له کتابه ده محرومه ناسته سر په زنګانه ده.
ډېر ښه.
د خپل حق غوښتنه نه کړي په هر ځای کې چوپه خوله ده، له قرآنه ناخبره د ژوند چارو ته بې زړه ده.
ډېر ښه.
ژوند یې ټول بې مینې تېر کړ، ما او تا ته په کاته ده.
ډېر ښه.
او مننه.
ډیره مننه. ډیر ښایسته شعرونه. او بس په خپرونه کې ډیر لږ وخت پاتې دی، ستاسو ته په راتلونکي کې ډیره کامیابي واړو. کور مو ودان. مننه
کوم.
مننه. د مشال ریډیو اوریدونکو، د فیسبوک او یوټیوب پاڼو کتونکو، دا ودا نن لپاره سروې پروګرام چې پکې مو د افغانستان نه میناتو تخیله صاحب سره خبرې کولې. امید کوو چې نننی پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي. په راتلونکو هفتو کې به له نورو میلمنو سره خبرې کوو. تر هغې د ځان خیال ساتئ. د خدای پامان.
پختون جهان د سوز وطن، د ساز وطن، آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن، آواز می اوره کنا راکړه آواز وطن. یت پختون جهان د سوز وطن، د ساز وطن، آواز میوره کنا راکړه آواز وطن، آواز میوره کنا راکړه آواز وطن.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونې هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلای شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلای شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
خیر میں تو لولے کچھ تویرا سرا اس میں نہ منتلے کچھ تویرا سرا